د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دیوي جوړی شوی غونډه ریپورت ولرو. بیا به د ادبی نقد په اړه د ښاغلي مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. د پښتو ژبې ستر خدمتګار، علمي او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 6 نیټه عمر او د جولای په 23 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواښاد په یاد غونډه جوړ کړه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. تیری جمعې په ورځ ختیځ ادبی بهیر خپله ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د نوموړي په علمي، ادبي او فرهنګي خدمتونو ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي، ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.
ډېر زیات خوشحاله یم چې حدیث ادبي بهیر خپلو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبي بنډارونه جوړوي، مشاعرې جوړوي، او د دې تر څنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونې وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي، لمانځغونډې جوړېږي. واقعا دا قابل د قدر کار دی. زه مننه کوم د ادبي بهیر د ټولو ملګرو، دوستانو، شاعرانو، لیکوالانو. راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته ګورې چې ته په دې خپل خپل ادب کې او خپل دا کوم خدمت چې کوي، خصوصا تو پښتنو سر خدمتګار دی. پښتو ادبي تحریکونه، پښتو نوې املا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو کسبونه او هنرونه، دا ټول د هغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ استفاده کوو. هوښیار یو فلسفه لري، یو تاریخ لري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواښاد خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله.
خټک صاحب په دې باندې فقط دومره وایم چې دا داسې یو شخصیت و لکه زمونږ د په افغانستان یا د بلې پښتونخوا پښتو ادیبانو او لیکوالانو کې استاد رشاد. د اکاډمیکو شخصیتونو په لړ کې رشاد صاحب زیار صاحب دا المني شخصیتونه چې علمي لوړ مقامات یې درلودل. په کوزه پښتونخوا کې هم داسې که مونږ راحت الاخیلی وګورو، که مثلا حمزه بابا او قلندر مومند او داسې نور شخصیتونه، دا هم داسې نوابي و لکه مونږ چې درلودل.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی، خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله.
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه داسې یو پښتون و چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور و، دولتي مامور و، او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې دی، د دې تر څنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی، ورسره یو سیاسي مقام هم دی، هر پښتون مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي. د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه منلی و او ته مشر کړی و، بیا هم د افغان نظر خاوند و. لاغه وینا او سربیره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې، او لر او بر پښتون یو ګاڼه و، په اصطلاح ډیورنډ کرښې ته ارزښت نه ورکاوه.
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملا زده کړه کوله، وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وې.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول څېړونکی و، ټولې څېړنې په علمي بنسټونو یا د دو په اصطلاح په ساینټیفیک بنیادونو ولاړې دي. او دا پته ماته هلته ولګېده چې زه کله دا اوس زما پی ایچ ډي روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم. په پېښور پوهنتون کې د دو د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وې، ځکه دی مکتبي شاګرد و او بالاخره مدرس، او تر دې پورې چې دی یوازې ډاکټر نه بلکې د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا له ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نه وروسته یوه ډیګري ده چې د پنسلوانیا د پوهنتون نه واخیستله، او له نیکمرغه ده په ژبه او ادب کې واخسته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیس ادبی بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولی شاه خټک په مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې وه او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشه به په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډکه نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبی بهیر د جولای په 24 نیټه خپله اوونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم بیل او پی ایچ ډی استاذ هم پاتې شوی او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 16 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي نقد یا تنقید په اړه به مو په تېره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اورېدلی وي چې په تېرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله رارسېدلی اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره یې نوره هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته کنه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګند تاسو خپله تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار نه بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست دي، هم کتابچه راوباسي یا اوس ټیلیفون نه دي، په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا کړي یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی، نقد په دې معنا باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روانشناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبي فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډېر نه وي، څومره چې ورته په کار دی، دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زموږ زلمیان چې دي، هغوی د دغومره مطالعې دپاره، د دغومره خوارۍ دپاره او د دغومره علم د حاصلولو دپاره، زه هم یو نیم که دغه تنده ولري وبې لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی، او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي، او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړي، هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي، داوی تګلور ټاکلې ده حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال به به لیکل کوي خو په دې بل پوهېږي چې زما سب څه دی زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته خو یو نقاد راپاڅېږي همدغه ورته مخکې ږدي چې ستا دغه سب دی دغه لاره باندې روان یې هغه چې خپله لاره وپېژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې ده؟ د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته؟ د شهدا په دیوان کې ولې نشته؟ د رحمان بابا په دیوان کې نشته؟ علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو، عمر به پوخ شو، ټوله شاعري به مخې ته پرته وه، ټوله به وغورځوله او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړه. هغه دیوان به چې ولو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نشي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یې جوړ کړه وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم. بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده کړه بیا خو ورته ځان نورم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه استعاره او دا شی وکاره بیا خو زه ډېر ستر یم. حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نومه په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید یې نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه.
تندر شراوا چوٹ کے پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے کتے چرتنم پترنم کے زمزم مکڑے کتے چرتنم پترنم کے زمزم مکڑے جانان بدی هم ستای دش پیلې په ترنم کې خیر دلګ می یاد کله ونې په ترنم کې خوږی خوږی خبرې وی نری نری جړاشي خوږی خوږی خبرې وی نری نری جړاشي یو څوک وې پنی مش فصل گئی په ترنم کې ایسے دل میں یاد کلی ونے پترنم کے غزل ٹپے سر کل چمبے سر خوائی غزل ٹپے سر کل چمبے سر خوائی ٹولوں جن میرا دا جن پترنم کے خیر دل میں یاد کلی ونے پترنم کے چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی اتل یاد ود جنک پترنم کے خیر دل میں یاد کلی ونے پترنم کے.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو